د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانیستل کیږي. جمهوری ریاست ویلي د هوایي حملو نقل د دې دهلیز د افتتاح په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي تیر 2014 کال 4.5 میلیونه افغانان په زوره بې کوره کړای شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د خواجهغار او خواجه بهاودین ولسوالیو هغو سیمو ته تازه دمي سرتیري استول شوي چې وسلوالو طالبانو نیولي دي. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په زرنج ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د لندن په شمال کې په یو شمېر خلکو د موټر د خېژولو پیښه تروریستي بللې او بیړنۍ ناستې ورغوښتې ده. د لندن په شمال کې پرون شپه ناوخته یو موټر د فینسبری پارک ته نږدې هغه کسان په موټر وویل چې له جومات راوتلي وو. په پیښه کې یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا لخوا د سوریې حکومت د یوې جنګي جټ الوتکې د غورځولو په غبرګون ویلي امریکا باید د سوریې ځمکني واکمنتیا ته درناوی ولري او له ورته یو جانبه اعمالو لاس واخلي. د امریکا یوې جټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونه بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو وورید دی او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پان ول ولې چې ادرس دی ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. پر هم دغه صفو هر ورځ د ماشام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کښت او کارونې پر زیانونو خبرې سوي دي. دغه پروګرام د خبرونې په پاتې شیبو کی اوریدلای سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دیخ پرونه کې ستاسو قربتوب کوم. په دیخ پرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مینیت وایي د دې مینیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو د تولید وستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مینیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرام مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرام هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وایي ایران ته د څه باندې 80 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخنی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شول. خغلی ابوبکر زیاته کړه چې په دې تور خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی او له دې څخه څېړنې روانې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو پر ضد پولیسو او د دې مرکز منصوبینو په تیرې وونه کې د مخدره موادو او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپک تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 20 کیلوګرام هیروینو، 120 کیلوګرام تاریاکو او 150 لیټر الکولی مشروباتو سره په فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغلی موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې چې هلته تر څېړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه ته غواګیاس او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپی. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کاپو خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د اونۍ ډرامه هم اورېدلی شئ. افغان حکومت وای واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوې جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د ننه هغه مهال ګټوره او ماسره ده چې له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پښو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي او دا مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ارزونې له مخې په تېرو شپاړسو کلونو کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کېده. له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې په د نننه د مخدره موادو لکښت او له افغانستان څخه دی باندې د هغو د تولید او قاچاق پر ضد په سیمه ییزه کچه مبارزه وشي.
زموږ ارزونه دا ده چې د تروریزم سره او د نشه توکو سره مبارزه په دې دلایلو باندې چې دا یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ساتل شوی دی او یا یوازې په افغانستان کې له دغو سره مبارزه شوې ده، په دې باندې ډېره بریالۍ نه وه نو موږ غواړو چې له دغو دواړو پدیدو سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي وضعیت د تغییر په خاطر نوې جنگي ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په وینا د دې ستراتیژي لمخې به افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د جګړې د لاملونو د له منځه وړلو لپاره هم مبارزه کوي، لکه د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق چې پر وړاندې باید مبارزه وشي. د ولسي جرګې غړي په تېرو 14 کلونو کې له مخدره موادو سره پر شوې مبارزې باندې انتقادونه لري او په دې بهیر کې لاسته راغلې نتیجه مطلوبه نه ګڼي. دوی په نظر دی چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه تغییر ومومي، ځکه چې د نشه یي موادو په تولید او قاچاق کې سیمه ییز هیوادونه هم لاس لري. د 2018 میلادي کال د سروې له مخې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې لس او تولید یې په سلو کې 43% ډیر شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې نتایج ښیي په روان میلادي کال کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې تر 2 لک جریبه زیات ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. په مشرانو جرګې کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې د لا مؤثریت لپاره باید د افغانستان زراعتي سکتور پیاوړی او په سیمه ییزه کچه د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي.
د وحدت ملي حکومت د افغانستان او نړیوال خصوصا امریکایان که چیرې دوی اقتصادي کومکونه د افغانستان د بزګرو سره وکړي او د افغانستان د کروندګرو سره وکړي، د دې پر ځای چې بزګر کوکنار کړي که چېرته زموږ د یخې خونې او فابریکېرو د ساتنو ځایونه جوړ شي، بیا بزګر څخه نفرت کوي او مواد مخدر به خپله شاته پاتېږي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه چې د دې هیواد په روانه جګړه کې لاس لري، د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید څخه په ملاتړ سره وسلوال مخالفین او د افغانستان جګړه تمویلوي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د اړوندو دولتي ادارو ملاتړ وشي ترڅو هغوی بزګرانو ته د بدیل کښت په ورکولو سره د کوکنارو د کښت کچه راټیټه کړي. همداراز باید د افغانستان حکومت د داخلي قاچاقوړونکو په نیولو د داخلي او بهرني قاچاقوړونکو شبکو بنسټ لمنځه یوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت امریکا ته وړاندیز کړی چې په نوې جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. دا چې په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو سره د مبارزې شاملول به څومره موثر وي، زموږ همکار عباد الله هننزي د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ستراتیژي به څومره عملي بڼه ولري.
زه فکر کوم د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره سیمه ایز نه بلکې په نړیوال مبارزې لپاره اړتیا ده، ځکه د افغانستان اوسني حالت کې د مخدره موادو بازار تقریبا افغانستان 90% مخدره مواد تولیدي، بنا اند نړیوال بازار لري او دغه بازار فکر کوم د سیمه څخه لري دی. زه فکر کوم د سیمه ایز کچه نه بلکې نه د نړیوال کچه باندې یو داسې میکانیزم غوړ شي ترڅو د نړیوال اړخونو او هغه نړیوال قاچاقبران هغه نړیوال سوداګر د مخدره توکو د باید په بر کې ونیسي. که چېرته افغانستان یوازې په سیمه ایز کچه باندې پکې فکر کوم
سادات سیب دیتا پا پام چه مخدره مواد دا افغان حکومت دا وسلوال مخالفین و ستر مالی سرچینه بلل کیگی. دا افغانستان دا جگری پا دوام که دا مخدره مواد رول چومره ده؟ که دیتا هم اشاره وکره چه دا سیمی هوادونه دا مخدره مواد پا تولید و قاچاق که چومره کل دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د جرمی اختصاص سره منبع چې د خپل مخدره موادی هلمند کې اواز د شپږ میلیارد ډالرو د کال د مخدراتو چې کاروبار دی، په دې معنی چې شپږ میلیارد ډالر تقریبا د افغانستان د بودیجې دوه چنده دی. یعنی په دې معنی چې دغه جګړه د مخدره موادو پر مټ روانه ده. ولته قوي مافیا، قوي بانډونه، قوي قاچاقبران دي، لوی قاچاقبران دي، هغوی خپلې ګټې بالاخره په جنګ کې ګوري او جنګ باید تمویل شي. جنګ باید د قاچاق مواد مخدر د لارې تمویل شي. دا هغه فرموله ده چې د قاچاقبرانو له ویرې پر مخ وړاندل کېږي. د سیمې هیوادونه تاسو ګوري په سیمه ییزه کچه باندې دلته چې هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکېل دي او د ګاونډي هیوادونه د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، دوی هم په شکل د اشکارو دغه جنګړې تمویل غواړي. یعنی په دې معنی باندې چې د ګاونډي هیوادونه هم ښکېل دي په مستقیم ډول باندې دلته، او په غیر مستقیم په دې ډول باندې چې دوی جګړه غواړي په افغانستان کې د جګړې تمویل لپاره. د مخدره موادو کنټرول دوی په لاس کې لري. افغانستان د مخدره موادو دوه ګټوي لري. یوه ګټوي د ایران د خاورې ده چې دا ترکیه او د یونان ته ځي، بلې د تاجکستان او دغه د اردو جولو سالې د بدخشان دا ګټوي ده. نو وینم تاسو ګورئ چې هغه دوه دروازې چې افغانستان د مواد مخدر لري په دواړو دروازو کې ګاونډي هیوادونه ښکېل دي.
سادات صاحب، که چیرې په دغه ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړل شي، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي څو د تیرو شپږو کلونو په پرتله مؤثره نتیجه ورکړي؟
دا سلار چار باندې غور وشي چې ترسو په افغانستان کې د کرلو د فیصدي او دغه اندازه صفر تقرب پیدا کړي. یعنی د حکومت تقویات په عین زمان کې صادقانه رول د دیقانانو سره یا هغه چا سره چې هغوی د کښ لپاره کار کوي یا مواد مخدر کوي هغوی لپاره داسې بدیل پیدا کول چې هغوی اړ نه شي. په عین زمان کې د طالبان بل اړخ دی د مواد مخدر یا اوس داعش خپله بل اړخ د مخدره توکو د تولید او د هغې څخه ترلاسه شوي پیسو دا یو بل اړخ دی. ترسو موږ څنګه کولی شو جګړې لپاره پای ورکړو؟ د جګړې پایښت د جګړې د منځوړل خپل د مواد مخدر د کنټرول سره مرسته کوي. د نظام کې داخل او د نظام څخه بیرون هغه لوی قاچاقبران د افغانستان په داخل کې چې دي، د دې مخنیوي او هغه محاکمه ډېره ضروري ده. دا د افغانستان داخلي اړخ شو. بیرونی اړخ په خپله سیمه ییز نړیوال آباد هغه قاچاقبران چې هغه بین المللي قاچاقبران دي او د اروپا څخه ونیسي، د ایټالیا په موسولینی ګروپ پورې تړلي خلک دي، همدارنګه د روسیا کې دي، په مرکزي آسیا کې ډېری قاچاقبران دي، په پاکستان د قبایلي سیمه کې لوی قصر قاچاقبران وجود لري. د هغې څخه به تحقیق کول او بلاخره دغسې نړیوال بود ورکول فکر کوم دا صادقانه رول دی. ول دا په تش خولې باندې خبرې کول د فقط د مبارزې لپاره یو فرمولټي جوړول یا یو شکل جوړول او بیا په عمل کې اقدام نه کول فکر کوم دا همکاري نشي کولای.
خالد سادات چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاملولو په بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د افغانستان د کورنۍ چارو د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدر موادو روږدي دي. د دغه ریاست رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل دغه روږدي بندیان پر غلا، قتل او داسې نورو جرمونو سربیره په یو شمیر تروریستي فعالیتونو کې هم ښکېل دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د ښار په کوڅو او واټونو کې د متعدینو موجودیت له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه عبادالله انانزه راپور راکوي.
په افغانستان کې په لویو او وړو جرمونو کې د افرادو او ډلو ترڅنګ یو شمیر معتادین هم لاس لري. څرنګه چې په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتادینو شمیر زیات دی، نو د معتادینو اړوند د جرمونو کچه هم پکې لوړه ده. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په نشه یي توکو روږدي کسان نه یوازې دا چې په غلا، وژنو او نورو جنایي جرمونو کې لاس لري، بلکې ځینې تروریستي ډلې په خپلو فعالیتونو کې هم له دوی څخه کار اخلي. د خغلی کوهستانی په وینا یوازې د کابل څرخی پله په زندان کې څه باندې 600 معتدین بندیان دي.
د ترسره شوو څیړنو پر بنسټ په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې هغه کسان چې زندانونو ته راوړل کېږي او پر ځینو یې حکم هم صادر شوی په نشو روږدي دي. دا وضعیت یعنی روږدي کېدل د دې لامل شوی چې جرمونو ته لاس واچوي.
تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي یو لامل د مخدره موادو استعمال دی. د دې وزارت یو شمیر چارواکي که څه هم په افغانستان کې د روږدو کسانو په ډېرېدو اندېښنه ښیي، خو وایي چې دوی هم له عامې روغتیا وزارت سره په ګډه د معتادینو د درملنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي دي. د چارواکو په وینا په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتادینو شمیر ډېر دی چې خلک یې له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. کابل خاریان وایي چې نشایان په رڼا ورځ د دوکان او کور سامانونه ترې غلا کوي او ځینې خلک یې په چاقو او ستونو هم وهلي دي.
زه د پولیس وخته یو دوکاندار یم. د پوډریانو څخه تل په تکلیف یم. هیڅ داسې ورځ نشته چې د دوکان څخه مې یو شی ورک شوی نه وي. د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې مې دوه بایسکلونه ورک شوي دي. پوډریان بوټونه او هر څه چې په لاس ورشي غلا کوي. نشایان په همدې پیسو چې د غلا له لارې ترلاسه کوي نشه یي مواد پرې اخلي.
یو شمیر ټولنپوهان په دې باور دي چې معتادین د ټولنې په پرتله خپلې کورنۍ ته ډېر زیان رسوي. وژنې، غلا، ځورول، کورنۍ تاوتریخوالی او د کورنیو د غړو وژل هغه جرمونه دي چې د معتادینو لخوا ترسره کیږي. روان پوه استاد محمد ظاهر شمس وایي مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او کورنۍ ستونزې د معتادینو د ډېرېدو عمده عوامل ګڼل کیږي. ښاغلی شمس وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د مخدره موادو د زیانونو په اړه پراخ تبلیغات وکړي تر څو د ځوانانو د روږدې کېدو مخه ونیول شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې دی ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او په سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي او دولت هم مخنیوي نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د مجیب الرحمن ابيبزي په راپور کې.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې دی ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او د سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي. د چهاربولاک او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي سامع او خالق ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د یادو ولسوالیو په مختلفو سیمو کې کوکنار کښت شوی او دولت یې هم مخنیوی نه دی کړی. دا کسان وایي چې حکومت د یوه جریب کوکنار د کښت په بدل کې له د حقینو څخه 15 تر 16 افغانیو باج اخلي. دوی پاړه وویل.
نام چیز بیا ده؟
سامی هستم.
از کجا هستی؟
از ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
چگونه است کشت کوکنار؟ شما کشت کردین نکردین وضعیت؟
بله، کشت کوکنار به خیز به خدا در شولگر زیاد شده. یعنی این ولسوال قماندان امنی جنایی اینا فقط پیسه میگیره از هر جری 5600 روپیه دیگه روز به روز سال از بالا سال زیاد شده روان است کشت کوکنار در ولسوالی شولگره.
4% اگه مردم باشه 3% کاشت، 1% هم مردم نکاشت. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا 1 جریب 2 جریب 3 جریب.
په بلخ ولایت کې د مخدراتو کو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوقلی هم وایي چې په چمتال، مارمول، شولګره او چاربولک ولسوالیو کې نسبت نورو سیمو ته د کوکنارو کښت زیات شوی او دا مسله د نامنیو د رامنځته کېدو اساسي لامل بلل شوی. اوقلی وایي چې له امنیتي چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه وویل
در بعض قریجاتش، یعنی خصوصا در بعض قریجات دور
فلان هم په مختلفو کلیو کې خصوصا په لور پرتو سیمو کې چیرې چې نامنی موجود ده د کوکنارو کښت زیات شوی. په البرز غرنی سیمو کې او هم په ټول چمتال کې کښت نسبت نور وخت ډیر شوی دی او د امنیت نشتون یا د مسلې ته مرسته کړي. د شولګرې ولسوال سراج الدین عابد هم تاییدوي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او اکثرا په هغه سیمو کې کوکنار کښت شوی او حاصل ترې اخیستل شوی چې د دولت په ولکه کې نه دي. سراج زیاته کړه
په دغه وروستیو کې دا نگرانی رشته چې موږ سره مشته ده یو تعداد خلکو یا خصوصا په هغه ساحاتو کې چې هلته زمونږ د نشتون نه هغوی بده استفاده کړي او په دغه ناوړه کار به لاس پورې کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل، جوزجان او سمنګان کې هم خلک د روان کال په ترڅ کې د کوکنارو د کښت او قاچاق د زیاتوالي په اړه شکایت لري. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ټول دینی عالمان په دې نظر دي چې د تریاکو کښت حرام دی. کله چې د یو شي کښت او استعمال حرام شو، په هغه کې د عشر او زکات ورکولو هیڅ دلیل نشته. په دې اړه محمد ایاز ترنک د خالد بن ولید جامع جومات له خطیب مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د اسلام په مبارک دین کې د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حکم په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلی فروتن وایي،
هر هغه شی چې د هغه استعمال حرام وي، د هغه په استعمال سره ټولنې ته، انسانانو ته، بشریاتو ته ضرر رسیږي، د هغه شی کښت، پروسس، تولید، تجارت د فقه اسلامي له نظره حرام دی. په عمومي توګه نن سبا تجربه دا ښیي چې مخدره مواد فقط د انسانیت د له منځه وړلو په خاطر پروسس کیږي، تولیدیږي او کرل کیږي.
د نشې مادو په لړ کې یو هم تریاک دی چې افغانستان کې ډېر زیات کرل کیږي. یو شمېر سیمو کې ځینې ملایان شته چې هغوی د مخدره موادو یا د تریاکو عشر اخلي. دا کار د اسلام نظره څنګه دی؟
په شریعت اسلامي کې اصلا دلیل وجود نه لري چې د مخدره موادو څخه سړی زکات یا عشر واخلي. هغه ملایان او هغه علما چې د دې فتوا ورکوي چې د مخدره توکو څخه عشر واخیستل شي، کیدای شي د خپل ځان په خاطر چې د خلکو نه خپل معاش واخلي یا د خلکو نه بالاخره عشر واخلي او پیسې د حرام لار نه پیدا کړي، چې دا اساس او مبنای شرعي او فقهي نه لري.
څه فکر کوي دغه د تریاکو عشر اخیستل د خپل د تریاکو کښت مشروعیت نه ورکوي؟
د یو شی چې کښت، پروسس، استعمال حرام وي، خو هغه کې عشر هم اصلا مطرح کیږي نه. که عشر ته مشروعیت ورکو، نو تولید و کښت و پروسس ته هم مشروعیت ورکوو.
ډیره مننه.
خیر اوسه د تاسو نه مننه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په سپیرو خاورو کې ناز ځوان موتاد چې د نوم له اخیستلو څخه یې ډډه وکړه، د پلار مشر زوی او د کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی دی. دی له اتو کلونو راهیسې نشه کوي. دا چې په روغتون کې له علاج وروسته ولې بیرته نشې ته مخه کړه، نوموړی خپله کیسه داسې کوي.
ایران کې ملي شو ما، ایران کې کار کوو، پلار مې د ټکر وکړو، پلار مشر زوی ما ده، دغه نه چې خبر شو ټکر وکړو، ما مکتب ویلې، وو مو پور مکتب مې ویلې، ورو باندې مې دیوال وغورځېد، اوږه ماته شول، پښه ماته شول، کار والا نور څوک نو فاد زوم. همدا موږ باندې چې نیسي راغله که نه، چې وخت راغله چې موږ بچا سره ډوډۍ خوړله، پلار په هغه حالت کې چرس هم شروع کړ. همدا ځوانان وویل چې دود هغه هم لري کې دا دغه ده. بیا نور دلته په دې غریبي باندې شینه کېده، علم ډېر و که نه، لاړم ایران ته، هلته په دې تاریخ ورو وختو شپږ کاله مې تاریخ وویل، شپږ کاله نه بعد کوډر ته مې شروع کړ. موده کار مکو قرضاره شو ډېره، یو د درې لکه روپۍ قرضاره شو. هغې جنه راغلو دلته، دلته چې راغلو افغانستان ته کار م کوو، مثلا تربوران ټول ویل ځان بستر کوی، پلار مشر زوی نور کټل والا څوک نشته. مور پلار راته ویل وایه پرې نور نه وایه، ما قسم قرآن خوړم زه سه نور نه وایم، نور پخلی مې پیمانه نه کړم. مور به مې ویلې زوی چې بیا دې ووهله مجبوره سنګسار دي کو، یا دې داسې کواسه دي کو، ځان مې بستر کړه جنګله کې. پنځه څلور ورځې مې تېرې کړلې، عملیان زیات دي که نه، جس بم تللو عملیان به ناسوس بم تللو، عملیان نه کېده. بیا پیمانه راغلو، خلک به کار کوو، به تلم مثلا عمل به مې کوو، خلک به ویل ته کار نه شي کولی، نه به پرېښودلم که نه، تلم به بل چاته بل یې کوم روزګار پیدا کوو. په همدې هغه باندې خپل ژوند به مخې ته وړو. بچانو وویل ته عمل کوې که زه مونږه ساتی وایم، ما ځان سره فکر وکړو، ما رښتیا مالا نه کېږي، الله پلار وګوره، مور وګوره، ورونه وګوره، ځان مې کور کې هغه درې ورځې ما زه درې ورځې سختي ته پرېبېدم، خو نه شو، زړه به مې جګېده، ته به راباندې راتل ده، ته یقین کوې د درې ورځې ما پرېښوده، دوه ورځې ما روژه ونیوله، چربانګی شو، ترته مې ویل ما لاړه شه، ما ته پیسې راکړه، زه مالې رالم دلته ام ووهله، زړه مې د سوره د کار کوم، کور یېسم لغمان ته رسم، بیا ځان بستر کړم. خو زه د ورځې مثلا پنځوس روپۍ اخلم، هغه مازدیګر پورې ګزاره پیمانې کوم، هر شیر چې کینو نیول همدا ژاډو نیوله، بله لاره خو نشته، اخر به مړه یم. اوس څوک د پلار وینې په تیګو دې ولي، چا ته نه یاد نه کېږي، یو دا روان ده غلا ته، مونځ نه کوي او ډس نه کوي، مثلا ډس وګوره، روژه کې زه عمل کوم، روژه م تللې ده، مونځ م تللی، راش تللي، مخکې چې خبر وه چې ځان مې مړ کوم، هغه خدا عمل مې نه کوم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
د جمیل د هیروینو د تولید په کارخانه کې کار کوي. ل درې میاشتو راهیسې د مرګ او ژوند درک نه وي. ل دې عمله د هغه میرمن او ماشومان ډیر اندېښمن وي. په دې وخت کې د دوی موبایل ته ل وی ناشنا شمیرې څخه زنګ راځي. دا چې دا به د شا زنګ وي او څه به بیخ شوی وي دا به په وډه رامه کې وورو.
خزی زما غوټه راسمه کا چې سبا له خیره کار ته زم.
سړی کزما منیا دا کار پرېږد.
کوم کار؟
دا د پوجورو د کارخانه کار یادوم.
ولی پرېد خې پیسې ګټم او تام ښه آرام ژوند لري.
حرامي یوازې په پیسو کې نه وي. ته زموږ له حاله څه خبرې؟ هر وار چې ته کار ته ولاړ شې موږ ته له غمو او اندېښنو خوب نه راځي.
په دې کې نو د غم څه خبره ده؟
څو واره راجوګان وویل چې په پلانې ځای کې د پوجورو کارخانې بمبارد کړې. دومره کارګران یې وژلي یا یې حمله ورباندې کړې او دومره کارګر یې نیولې دي. که خدای مکړه ته مړ یا بیا بندي سي موږ به څه کوو؟
زما سره بیا دا غم دی چې په دې کار کې ډېرې پیسې راکوي.
ډېرې پیسې نه غواړو، وچه ډوډۍ به وخورو خو آرام دي یو او ته دې راسره یې.
نو څه کار وکړم؟
کارونه خو لږ لږي. شکر دی ځوانې، هر کار کولای شې. بزګری مزدوري ضرور نه ده چې خامخا دې ډېرې پیسې وګټې. داسې پیسې دې ور واخلي چې مرګ یې په خپلو سترګو وینو. آیا کله دې فکر کړی چې خدای مکړه ته نه یې زه او دا واړه واړه ماشومان به څه کوو؟
هېڅ هم نه کېږي. په بې ځای اندېښنو اما او هم ځان مه غمجنه کوه.
ستا له ژوند سره زموږ ژوند او عزت دواړه تړلي دي. وچه ډوډۍ مې قبوله ده خو یوازې والی او بې عزتي نشم زغملی.
ته اوس دا د غم نقل پرېږده، زما غوټه راواخله چې څومره باندې ناوخته کېږي.
سمه ده. مورې ولې ژاړې؟ خیرت دی؟ ولې به نه ژاړم؟ پلار دې درې میاشتې کېږي چې د مرګ او ژوند برکې نسته.
ریښتیا هم مورې، پلار خو مې ویل چې یو میاشت وروسته راځم خو هېڅ درک یې نشته او ټیلیفون یې کار نه کوي.
خدای خبر چې چیرې به یې او څه به ورباندې تېرېږي.
که خدای مکړه پلار مې نه و موږ به څه کوو مورې؟
خدای مو دې چاره وکړي، بله لاره نه لرو. شبکې لوري تا دا موبایل راکړه.
موري دا دې واخله.
او تا خو نه بلته شمېره ده، دا به څوک وي؟
خیر دی موري زهاب برکه، کیدای سي پلار به مې وي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خورې ته د جمیل میرمنې؟
هو زه میرمن یم. خیریت دی؟ ولې په جمیل څه سوي؟
زه نن د خپل ورور د لیدو لپاره زندان ته تللی وم، هلته مې د جمیل په نوم باندې یو سړی ولید.
څه شي؟ جمیل بندي دی؟
و بندي دی. ما ته یې ویل چې پولیسو زموږ د پوډرو په کارخانه حمله وکړه، زه یې ونیولم او زندان ته یې راوستلم.
وای خدایه، کور مې خراب شو. لکه ما چې ویل هغه څه وسول، څنګه مو او څه ویله؟
ما ته یې ستا نمبر راکړه، ویل یې دې ته ووایه چې زه ژوندی یم او دولس کاله قید راباندې ختلی دی.
څه شي؟ دولس کاله قید؟ ای خدایه، کور مې خراب شو. زه به دا واړه واړه بچیان څنګه ساتم؟ خبره یې نه منله. ما ویل وچې ډوډۍ وخورم خو دغه قبول.
پلار به مې په چالت کړي مورې.
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو واوریدله. تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خونه ولرې.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونه کې خبري شي.